آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د جمی او سړی هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسالو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کیدونکي افغانان نوې سلنه کور او سرپناه نه لري په همدې موضوع مو له یو راستان کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی دا مرکه هم را سره ورېدلې شي د خبرونې په پای کې د ورکوشو عزیزانو د لټ پروګرام لاندې برخه هم درته لرو هله دا هغه هم را سره ووري خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم په تلادو کې چې جوړور وغو یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي ډېر سخت ستونزو کې راګیر یو ماش مو ماش نه راخیزي لغه خپل ادبه واوړې نو زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اک راکې لغه که خپل اضافه خبره لادی واړې نو کوم وخت چې مو پرې لادی شپږ میاشتې وخت پکې راولې نو دغه ته رئیس باندې غږ کوئ وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبین اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه مایسوس ماش ته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطه کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطه دولو د کار ډیر کیږي السلام
سلامونه نکړلې خپل کې شو او جوړ سیاتمه مو سي یو مې زلیو هغه ودوان د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سیګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځوروي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او دغه دا پیغام دی چې تاسو ورسوي چې ودوالو ته او نړیوال ټولنه ته چې ایران ته راځي د افغانانو سره کېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا زمش برق چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ اکثر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسې لا غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
السلام علیکم وحید الله منی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خلک رنجه سوي تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې تاسو خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس سوچ به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پاکې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پیروجیه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نه اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چې هزار وار سړی ځي سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي اماراته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې شوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې شوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو ناحسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کلی شاید تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولس ته وکړي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپری دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دل تپ دی بٹھئی کی دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپلم دغه د بٹھئی کار کو خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیت مجبور دی دی بٹھئی کی پراته دی او دل تپ لکاو لکاو روپی دی د بٹھئی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دی بهرم نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیسو یو گاډی راغی او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به کېشته چې هغه کو وطن لزین وغه د لاري کریم ور سره نشته. نو دغه واز زمنګ دغه کوم خپل اندل ته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکه اوزو یا زن سر ماشوم میسو یا مثال خبری دقا مشکل لیراتا بطای والاوی که بازار که ونی ولی منگ زیمواران نیو نو الله مو بخد از منگ آواز واوره بز دقا دا مخام شپگنیو بجو چکم اخبروانه دا لایب پیسبوک دقا بید منگ آورو و منگ تخیر دلک سوال جواب بپریده و السلام
سلام علیکم زره هلمان ایلات دا کجکی و لسوالی صدق صرف کاری که کیم ما پیغام داده د ازادي رادیو ته چې ما خبرې تر پوری سره پر ورسېږي د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو په دې به موږ څه شي جوړ کړو د تریاکو کښت نشته تریاک چې و یو شی جوړوی پخوا خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نورو کورنۍ په وچلي
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنمه زما د وړوکلو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د سبق اقتصاد په سیمه کې د موبایل یعنې مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکلو چارواکو پورې ورسي وسلام
سلامونه نیک اله احترامات ته ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته خدای دې ټول ورځو خوشحاله یاست زه د پکتیکا ولایت د وسخارو د سوري اوسیدونکی یم موږ د راډپولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم دا چې د ازادي راډیو لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی چې شپې ته تراویسلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده او ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي وسلام په احترام
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو په دهیله چې هغه کومې سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې وروستیو کې یو سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی په سلو کې سرپنا یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي په همدې اړه مې په ننګرهار کې له ورستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو.
بس مونږ تقریبا وو تا کال حال تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وو ویډیو دوه واقع ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سیار ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په پیلنه اسلام آباد ته نشو تلو کنه مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بنې سر مونږ بیا وېریدو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخمت من راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولې راکړو او هم دا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دي او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران کې څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای درکړی او کنه غواړي چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پراته تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه دې خاطر مونږ به چې خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستانه راستون کړی شوی افغان کډوال نور نواز و چې له خپلې کورنۍ سره په یو لنډمهال سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زغات څلور کال کی ورکوم د ازادي رادیو نړۍ رمضان چې ما ورور څنګه راول ای په کندهار کې ول په کور درک مراته باندې دی د کور درک ته معلوم پي د ورور څنګه راول ای د بوت نن من ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان زه په دا کولم د اند خپل مور او لور او بلار سره یم د ټول سره په کور کې د خوشحالي ژوند نه کوي بس ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان نړۍ رډه رمضان نړۍ خوشحالي ټول کور خوشاله ده
ټول کور ازادي رادیو ته دعاوې کوي. بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه. څه फायदा شو نو کور یې موږ ته خوشاله پروت یې موږ قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي. اون کول اوریدونکو لټولو مننه لټولو مننه. خدای مل چې ورځې وشي شپې ولري. خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ یې ورور دی چې د خلک نومې دا شل کاله کېږي ورک تیار چاته به راشي یا د خپلو معلومات لري د خپله عبدالکلام نوم ویژم نو ته زرګون پکر دی یم دغه د عبدالخالق نامی کار چاته معلومات یا راکي یا یو ځای په دندان کې نو ماته دې په دې شماره تلیفون وکړي صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت شماره یو وارې بیا وایه صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت زه خپله په حیران کې یم دا د حیران په شمارې ما ته دنګ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري صفر و سو درې اته سو اته دوه سو بل شمیره وایم صفر و سو دوه شپږ سو ولس اته سو یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره د لبیا وایم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر و سو یو سل د څلوېشت اته سوه نولس او دویم افغان بیسم شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې تاسو ته شوق تر شیچارې ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدیم کایم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځه شپږ کال کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی وروره په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو وروره کا هغه هم ما ورور ده. وروره د ازادي اریو بولسوالۍ ده د کوم کلی اوسیدون کړه. که خپل ده ایلون اوریم وروره ځان در ورسوي که بل یو یار دوست یې ایلون اوری وروره نو تاسو له موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کې یو بس ښه وخت ده. وړم علم مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00 درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 00 تکرار 00 درنوي 00
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمان لیاقت علی دنگرہار ولایت نازجان اور سالے اسی دن کے زما یو زوی چنو می خالق مین دے څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0685950 یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0685950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0. والسلام اللہ پاکتا صلی اللہ جردر.
پا حمدی سراد آغا پرگرام پای ترسی گی یو زلبیا لخپل همکار طاهر خان دا غراز لبل همکار اجمل ان نمانن چه دا پیغامونو پا تنظیم کی را سرم رسته کرده و تربل خبرونی مو پلوی او بخون کی خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 4 0 2 2 12 1 0 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 0 2 2 1 0 2 1 4 5.
یاپور میں تماز پم گرانا وہ خطرے خطرے دی او بات سی او بدانے دی سما جانا نا پور میں تماز پم گرانا خطرے خطرے دی او بد سی او بدانے دی سما جانا نا پور میں تماز پم گرانا خطرے خطرے دی دروی سما پٹک کا ملے خفنا
له ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نومې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژنئ د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی لوی سر کې مې خپل ځان ته وردګ تخلص غوړه کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلی را اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکلی را پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې او 1315 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پینزو کارونو دی بورس پا موده که تاکلی شو هم و دی فرانسی تر آقاله
او فرانسه که بیام هم دا پینزه کاله پورا کرده پینزه کاله روسته بیا چه وکرو؟
دی پینزه کاله روسته دی بعد ما را پا وطن که دا ناخال رومانسته شوی او ما تمی دوستان و مشروع را کرده چه پا سنه وقتو که وطن تراستنی دل لخطر خالی ندی له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپایس باندې سناسا یو دیش کاله وظیفه سرته ورا سواله په 2013 کال کې می تقاعد کړی.
په خو داسي و چې ډیر افغانان به خارج ته لاړل بیرته وطن ته تلل یو وسخه دی نو لکه چې بهر بلاړل او الته به درس وایو او بیا به پات شول. استاد یې نیت دا و چې بیرته لاړ شي خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډیر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بیرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډیر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي، او بل د لاریب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادی میلما پروگرام اوري، زموش میلما ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبې مسالې ته بیرته مرو وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چه کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه و پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو را رکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل تیپ پنځی ته ولاړم. هلته مې د تیپ پنځی د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی دیگه پا وقتی
ودانه دست ورانی شوی چطا با ویل چی دیزایی که وزلزله شدید زلزله را غریده آشنامی پختن را نوکر چی ده کابل دستر خندر تکارا شو ما ورطا با ویل چی زا دستر پیولند جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانی نوی خپل وطن دست نورانوی لکه چی مغولی ده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړو.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وښخیشئ.
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرده و مغه استراتی با مسیل نتا هم ورزده کرد. نردی خاطره دی مسیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمر نور افغانان دیده پهت سکی دی چه دی تیبی استرات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکستم دلاس پتورا نلی که دی توکیه نوری سان فرانسکو پوری او دریجای ویکنا نیولی د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي استرال چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي
بهر ته ورګټ شي او د اصلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عمل کړي. او په دې برخه کې زه دا فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه کې څه نور راته وایي چې دا به څه وخت بشپړ شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خداسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړ شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په ساتو شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سیګنال کو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سیګنال کو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منلې شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانسه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وی راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پیښو سره مخامخ کی، خو د ما ډېره پوری خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ماته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. ختم په شکل باندې تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
زان پس پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا जान पसे पागल क्रम जनाना पागल क्रम जनाना जान पसे पागल क्रम जाना पागल